The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان لاربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالي او لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزن کی په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړلیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزن کې ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګمار. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوبې سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو په لوبلړې کې کوربه عربي متحده اماراتو ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړې وګټله. په پیلو کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د 2 پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالیو لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اورو سیالیو په لوبلړی کې متحده عرب اماراتو د 2-1 پوړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړې وروستۍ سیالي د جنوري پر 2 نیټه د سې شمې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د 4 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم زدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې په 4 ګټله او توپ وهنې غوره کړه چې 123 منډو هدف یې ټاکلی و. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی و. هغه په 20 منډو وسوځېد. په افغان توپ اچونکو کې نوین الحق 4، قیس احمد 3 او عظمت الله عمرزی 2 لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولای سوی چې هدف د لوبې په 19 اور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي 10 او نجیب الله زدران 10 نسوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل:
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
The two missed a later bailalo rusta da muhim lobawa pade lobaki gatun ke bailun ke malumida ma da khpali lobdali aw hiwad la para khbolin wakad da da lobdali la para de gata ke wich pasar ke do muhim wicket wakhli zaka mug lumrai over sam no kare
getting a wicket for the team in a crucial game. Yeah, it helped.
Da lobladi chi da mutahida arab imarato par shaja lobghali ki tar saraswa da tir zijdis kal da december پر 9 نیټه پیل شوی و چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 2-0 منډو په تفاوت بریا خپله کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر 1 نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د 12 منډو په توپیر ګټلې وه. د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره شوې وه چې 2-1 په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر 14 او 18 نیټه به له هندوستان سره د 3 شلو اورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بل لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په 12 نیټه پیل او په 12 به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو، په هغه کې هم افغان لوبډله وزلیږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالي لرو، او په همدغه کال کې به شلوریز نړیوال جام هم تر سره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغه سی بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړ شي، ولته هم خې بریاوي په خپل نوم ثبت کړي.
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره له انګلستاني جاناتن ټراوټ سره بیا هم قرارداد غځولی دی. خغلی ټراوټ د اماراتو پر وړاندې د لوبلړې په وروستۍ سیالۍ کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی و. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسني روزونکي جاناتن ټراوټ سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی ټراوټ د غوره کارکردګۍ لامل هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي وګماره. انګلستاني جاناتن ټراوټ د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزای رسنې سره په مرکه کې ویلي وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکي او کاري ډله هم باید د پخوخه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکی ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی ټراوټ شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن ټراوټ په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوړی د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ، او د 2023 کال نړیوال جام. افغان کرکټ بورډ د هغه لقول لیکلی چې ډیر خوښیم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم، او هیله منم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جاناتن ټراوټ په خپل لوبیزه کارکردګۍ او ژوند کې 250 ټیسټ لوبي او 85 نړیوالې ورځنۍ لوبي تر سره کړې دي چې اوس مهال تیر 2022 کال راځي له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده تر سره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي، او نوموړي د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
همدارنګه افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکي ټاکلې ده. د افغانستان د کرکټ ادارې ویل دي چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دي که څه هم خاغلی پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري، خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ، او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شلوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړې لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاړه کې ویل شوی جیمس پارسنز لوړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یو ځای شوی، او هلته به د 2024 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لګول شوی بندیزونه به یو کمیټه وڅیړي او وروسته تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقی لوبو ته چمتووالی ښودلی و، خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی، او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیگ باش لیگ لپاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوې زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوې اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی، نو له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیگ باش لیگ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه 2 سیالۍ کړي دي چې وہ لوبغاڑی پکی آؤٹ کری تھی. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د ان او سی د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بګ باش لیګ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن ان او سی لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. تېرې اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوې اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قرارداد نه لاسلیک کولو له امله یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د امارات پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوې او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندي سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي کنه. د ویلو ده چې له بندي سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هندي ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزي لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالی په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د دسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمې سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځیدو پر سر 9 ورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و خو 20 اور په 4 توپ یې لسم لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي
او یقینا چې نن یو څو ټارګټ کم او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بولینګ وکیا هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بولینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مې وسوځول او میچ مو وګاټو.
زن ډېر د خوشاله احساس کوم او مانن د تیم بریا باندې 4 ویکټ واسي بس په لوګانو کې بیا ساتي او د تیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو بک او بریاګانه به راوړو. د خیر
نوم نه سپه افریقا سره میچ کاول سر کې مور صحیح سٹارټ وانه ست رنز کم رااله خو د ویکټو کتل ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا یو ډیر غټ رنز پر دا ویکټ نو دې کریډیټ ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کی سو افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی ډیر بیلنس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ یو کی او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم او په دعا کې مې ساتي چې په کې اول کپ کې او روان سي د نو میچو ټیم ښه پرفارم وکړي. دا
ویلو د چي د دې سیالي او په نومړي لوب کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو ویکټو په توپیر ماتې خوړلې وه. په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځیدو پر سر په 9 ورونو کې 199 منډې هدف ټاکلی وه. په افغان توپوهونکو کې سهیل خان 1 حسن عیسا خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډې وکړې. د هند لپاره سومی پنډې 6 افغان لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د 4 لوبغاړو سوځیدو پر سر په 1.5 ور کې پوره کړ. هند لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه وهله او په 112 منډو نسوځیدلی پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علا محمد غزنفر 2، ناصر حسن او بشیر احمد 1 ویکټ ترلاسه کړه. باید ویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې 13 نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلو به ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړې په اول سیالۍ کې د ټپ لامله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړونده ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیګ سیالیو پایلوبه افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلوبه کې د 114 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 90 منډې وکړې. په پایلوبه کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې 4 لوبغاړي سوځولي وو. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د 1 سلیزې او 3.5 سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې. د ورد چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپ وهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په 121 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼو کې 8,695 منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یو پاڼه کې 325 سوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال 26 سلیزې او 26.5 سلیزې وهلې. 30 کلن وارنر په لومړي ځل د 2019 زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پایلوبه کې ولوبېد. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول 116 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6,902 منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼه کې 190 منډې کړې دي او ټول ټال 22 سلیزې او 9.5 سلیزې وهلې دي. ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي. د ویلو ده چې هغه په نړیوال 20 ورځو سیالیو کې د آسترالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو 20 ورځو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبې سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدې چې پایلوبې ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 شنبې په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې 2 نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به راتلونکي جمعې پر ورځ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورده چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5 پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویم ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 55 منډې وکړې. د هندې لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کومار 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چهم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګې سوراباډه او لونګي انګی دی درې لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویرات کوهلی 46، دغه راز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 46 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد اداره زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 15 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر شپږ اتیا جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوسمهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دویم نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی و، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاری دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د حل لاره حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دی هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه له ځان سره یو فکر بلري سله کرکټ بورډ نه ډیر زیات میچ پیس او ډیر زیات تنخواوی او ډیر زیات سہولتونه ډیماند کی یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیماندونه به ومني کنه. دا به یو بل بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بل ستونزې کېدای شي نور ډیر زیات ستونزې وزېږي. نو دا سدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. وس د لوبغاړو د سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ سده خپل هغه پاور او خپل کنټرول سدوی به په ټیم باندې راولي، دغه په صورت کې سده دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی ده، خو دا پیغام سده را روان کې څه ستونزې زیږوي او سو پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبینی سره موږ نشو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سدا ډیری وسی کرکټ ده او دو دیر سوالاتو کې کیږي 500 رجسٹر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دی. بیا کلوبالو ته د لس میاشتو تنخواه نه میلاویږي، بیا خو دوی ډیر زیات اندېښمن کیږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کیږي چې ډیر زیات فنډ وي، ډیر زیاتې لوبغاړو ته ډیر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سي دي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډیر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډیر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډیر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد د استازولي وکړي لکه ټرین بولټ، کوانټین ډیکا او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل په دې کې ستونزه نشته. په ډیره دنیا کې همداسي مخکیم د دسي کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو. څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډیر ملکونه سي دي ډیرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. کومنګ د ایرلند مثال راواخلو، پندش پاګلو وغاړي کې دیسي قرارداد ولري، دیسي نور ټیمونه کومنګ دیسي وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسی ساته او په ډیر غټه ساته باندې قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله خپل میډیا باندې شیر کوي، نو ډیر زیات پیسې خپل لوبغاړو ته ورکوي. د دې کې بسون زنه وي خو یو وستون زبدا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک، نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو. که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي، نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي، یو دپاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د د چیرې په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډېر زیات د خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس په هغه لیول نسی کوی چې دی د آی سی سي په رینک کې راسي، یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولی، هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنوري دن کو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال.
ಕಮ್ಮ ತುರು ಸರ್ಗುದಿ ದಲು ನಾ
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني دا زل درته د تیرې ونی نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هر کله وای د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نام نه یو د افغان کډوالو دراشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان خزو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندرې او سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر سره سره د نن په ومو ورس کې ګوري بیا هم ستړي مشي افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیسته او له دوه نیم زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وي د اکتوبر د 14 او 15 د زلزلو چې ټکانونه درې ونیو پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو مخې 90 سلنه قربانیانې مېرمنې او ماشومان د زلزلو درې څلوېغ زره کورنۍ او کې یو سل څوار لزره افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کې نول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کیږي د زمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خوېدو لامل رامسته شوی او دوام هم ځکه وکړ چې د پلیټونو له خوځېدو وروسته رو سره ورتل د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي تراحي پښتني او نیوکه راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره خورا زیات مرستې راټولې کړې د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپل غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واځي اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبان حکومت چا په رسمي توګه پیژند خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړي او دوی ته ګڼي استازولې هم سپارلې د طالبانو د مرستيال خارجه وزیر عباس تنگزي په وینا د محل یو سفارتونه کابل کې فعال نمائندګي لري بلخ ځینې وادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې لدې ډلې ایران او ترکیه په 13 فبراير کې متحده عرب امارات په مارچ کې قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې خو ماليزیا بیا په پټو نه اعلان شوی ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي د غراس چین لمرنه هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مېرو وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته لباورلیک سره ومانه په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي پاکستان که څه هم لمړنۍ هیواد چې طالبانو ته سفارت سپارله خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مرمنو لپاره کوم خبر نه درلود د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د خوندې خلاصون ته پتمو طالبانو پر پوهنتونو هم نجونی تر امرسانی منع کړې او جولای کې بیا له 1200 تر 1500 پورې د مرمنو سیګارتونو نه چې شپېته زره خزو پکې کار کوي وټړل طالبانو د کابل هوایي ډګر کې اصل هغه نجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللی وي خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر لدی ډلې 55 نجونې اله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوال نیوکه هغه مهال زیات شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې خزي په غیر دولتي ادارو کې لکار هم راوګرځولې په دې اړه د بيپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې خزي کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د خزو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګول خو لدې دوه میاشتې وروسته کابل کې د خزو د خدیجه الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ په دې توګه چې نارینه او ته د ورتګ اجازه پکې نه و او که څه ملګری ملتونه په افغانستان کې 90 سلنه راستنو شوی او کډوالو ته د سرپناه د نلرل لامل ورخطا دي خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وای تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلی دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وای افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وای د نړیوالو بندیزونو لامل د کډوالو بوج په یو ځای ځان نشي وړلی او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو لامل افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوګنوونکي پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلی وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول او 40 نور په ډیر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دومره پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومت روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډیره سختۍ ویزې صادري او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تیر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استاذ آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې ل لوړ پوړي پلاوی سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو او دا سلسله تیر کال دومره تود نه و. دغه راز له پاکستانی ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول او تر نیم میلیون زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د دسمبر په 14مه نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی وو. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه لرا تک سره د وضعیت د شکیدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو دسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټک شوې. د می میاشت کې د اورمچی کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب او کمربند یو لار کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزی، زعفران او انار پکې ننداري ته وړاندې شول. چین دغه راز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومت شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه یواد د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او بو څه خړی خو سوداګری او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشي کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه نواړي خو د دایش په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استاد حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسؤل هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې د هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته ایران د ریل پټلې، د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د سانتیا ورکولو ټټر وه. د غراز د دسمبر پر وروستیو کې امیر خان متقید ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایرانی چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو هم ټینګار وکړ. د لیدونکو کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایرانی ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا ویناونه شوه او طالبانو هم د ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونیول شو. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم رد کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایو.
د ملګرو ملتونو اتاویې مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالۍ پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه لویلو ډاټا وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې شنګهای سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونشوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریټانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوې چیرو نوې بندیزونه هم راغلل. د غرس قطر کې د افغانستان په تړاو د دوه فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځید او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځنی ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستانی چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثره په نیوکو او ګواښونو تمام شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحد جبهې په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات د کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راس په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه د اتریش ویانا او د روسي مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه هم وشوه چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کې دوه ګوتی وڅنډلې. همدارنګه نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال خبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکر افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د ولسو کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبا سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نوماند وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړي پیوسته په ډسمبر کې د فنلند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعال شبانه بسیج بیا په می میاشت کې د امریکا نېشنل جغرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکو نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جنو روباتیک ټیم مشر او بنسټګری رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړې. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخانۍ غړې زهرا نظری بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپل کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسی احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما تورا هم راغلي.
دا به درته ویم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیر شوه. تیر کال د جنوري په 15مه نیپالی الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلې مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنوري په 16مه وي، بل جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 1مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربند بندیانو تبادلي او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګونه زره انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوون کې پیښه غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل په حماس او حماس په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمې دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر غېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډۍ او نامنیو ډک کال. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځیدل، حکومت د ټاکنو د ترسراوي توان نه لري، او دولتي خزانه کې یو نیم میلیارد ډالر پیسې نه زیاتیږي. نور سره باندې راځي ګډي ګورو.
تیر کال د 2023 کال د می پنهمنیټا د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لاملې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول، او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. د دغو بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بیلې کړې او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 2% زیات شوي دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول، او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې بریډ کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوچانو د وسلوالې مبارزې ترڅنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل، او له هم د پاکستان ادارې د بلوچو میرمنو له هغو لښکر سره لاسو ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې لرا ګرځېدو وروسته راوپرځول شو. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوی فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفان چې له فبروري نه تر مارچ پورې 15 ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیونه ډالر زیان هم پرېښود. د طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه، او مډغاسکر کې 60 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خنړی نړیواله پیخه د ترکیه او سوریې زلزله و چې لږ تر لږه 15000 انسانان مړه کړل. د فبروري په شپږمه دغه 1.8 درجه زلزله 121000 زخمیان هم تر شا پریښودل، او د مارچ تر میاشتې پورې 10000 ټکرونه احساس شول. د زلزله له امله سوریه او ترکیه کې 345000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یو نه یو ډول زیانمن شول، او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو را بدلېدو خبرو نه یي، خو د چین ولسمشر شي جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شي جین پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې، او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مې په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و، او مخالف نماینده کمال قلعه‌دار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرندم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یو نړیوال میلیارډر د اوپتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقېدو په څیر غوغا جوړ کړه. د ټایټان اوپتل د ډوبې شوي ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کې وته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلې تری تم شوې. په اوپتل کې د ټایټان جوړونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هاردینګ، پاکستاني تجار شاهزاده داوود او زوی سلیمان سپارو، دوی د اوپتل جوړونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي وو چې د سمندر لاندې ورسې، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنگ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژین په روسي ځواکونو را وګرځېد، د روستوک انډان ورونیز او بلاس خارونو لنیول وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبي مخالفت نه ډیر ژر به تلاس واخیست. بختی دلته نیمګړی و چې لدی موقتی سولې وروسته هغه نادارکه شو، او دوه میاشتې وروسته د اګست په 23مه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پروګیژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و. 2013 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي وادونو چې وار لمخه برقي موټرو ته مخه کړې ده، دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه دري. د تیر کال بل جالب خبر دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټي څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. د نمخ کې او درې می باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارډ فاکټونه ورکړل شوی، خو نوې بڼه یې دومره پوه شوې ده چې 3 تریلیون فاکټونه ورته سپارل شوی. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کی چې پاره شنن کې وایي کوم مصنوعي ځیرکتیا زده نکړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضايي راکټ د جوړولو و. د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16 ټکساس نه وتغول شو، خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 نه وکړه او تجربه ناکامه شو. برعکس اگست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغي وروسته هند د شمسی نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واسطه و، خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو و چې اسرایلي ساینس پوهانو اعلان وکړ. د سپرم یا بیزی له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیړه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویم نړیوال جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړي، بل اخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپل خاوره کې روستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژي پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژي تامینوله، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15مه بعد د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیختیا له وجې ځکه هیره نشي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 تر نور هم نادره کړي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکنزی ویلی و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي، نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته لاړ شئ. خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشحالونکي خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا 3 کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیون انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان ویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. د ناروغۍ په 211 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثره کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15,00,000 زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بدل شوی. د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.8 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړو. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 8 میلیارډو څخه واوښت. په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغاړو. نوې کال مو نیکمرغه.
ومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
ترشنا اسمان لاندې
پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.